द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی نن د خالی ورځ کال 2015 د اپریل د میاشتې یو لسمانه ټره وخت چې بده په پاکستان کې د ماسوتن 8 بجې په افغانستان کې شوې دی 9 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شوې دی د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه نصر کاکړ
هر کله بایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان د پارلمان په هغه قرارداد چې وایي د یمن په جګړه کې د حکومت بې پلوه پاتې سي عربي امارات او سعودي عربستان سخت خبرګون څرګند کړی خو د پارلمان د خارجه چارو کمیټې غړی او سیاسي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي
د زمونږ پوزیشن او زمونږ حالات چې کوم دي هغه تم کتل غواړي زمونږ شپېته زرا د خلک په دې کې وینوال کړه زمونږ فوج چې دی هغه په مشرګونو تعداد کې وجل شو
د پاکستان خارجه دفتر د ممبئی ترهګر حمله مرکزی ملزم زکیور رحمان لکوی د خوشی کولو په سر د هند نیوکرت کړي او ویلي د هندستان لخوا مرستو نه کولو لوجه د لکوی خلاف مقدمه کمزوري شوې و
د پاکستان د خارجه دفتر ویان دی میرمن تسنیم اسلم په خپل بیان کې ویلي دي چې د هندستان لخوا په دې قضیه کې د همکارۍ په باب لا غیر معمولی تاخير دغه مقدمه نور هم پیچلې ده
او د پاکستان کړکیچن ایالت بلوچستان کې ملت پال وسلوالي ډلې په تربت سیمه کې شل مزدوران وژل دي د ایالت د کورنیو چارو وزیر وایي د پیښې مسؤلین د کم کام نمائندګي نه کوي او ترګر دي
پنجاب کے لوگوں کو یہ میسج دینے جا رہے ہیں کہ یہ کسی بلوچ نے نہیں کیا یہ کسی پنجابی کے خلاف نہیں ہوا دہشت گردوں نے کیا ہے
گران اردن کو پدی یو ساته خبری خبرونه کې با تاسو د پاکستان افغانستان د سیمي او د نړۍ په حالات باندې ریپورتونه او مرکه اوري خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
په پاکستان کې د پارلمان لپاره حکومت ته لدې وړاندیز ورسته چې د یمن په جګړه کې د بې پلوه پاتې سي متحد عربي اماراتو سخت خبرګون څرګند کړی د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انور محمد کرکاش ویلي د پاکستان او ترکیه له خوا غیر واضح دریز دا ثابتوي چې لیبیا څخه تر یمن پورې د عربانو د امنیت مسؤلیت د بل چا نه دی بلکې یوازې د عربانو دی خلیج ټایمز ورځپاڼې ته په یوه مرکه کې نوموړي پاکستان ته خبرداری ورکړی چې غیر واضح دریز به ورته ګران پریوزي او ژغې کړی چې پاکستان باید د شپږو خلیجي هیوادونو سره خپل دریز څرګند کړي د ده په وینا داسې ښکاري چې اسلام آباد او انکارا ته د عربي هیوادونو پر ځای ایران ډیر مهم دی پاکستانی پارلمان تیر ورځ د 12 ټکو په یو منزور سوي قرارداد کې په حکومت ژغ کړی و چې د یمن د کشالې د سیاسي حل لپاره دی د خبرو اترو څخه کار واخلي بلې خو پاکستانی مطبوعات وایي سعودي عربستان د پاکستان له لاهور څخه د دمام شار ته روانه مسافر الوتکه ته د دمام په هوایي ډګر د کښنستو اجازه نه دا ورکړي دغه الوتکه د شاهین ایرلاین و خو د شرکت یو مشر وایي د ځینې تخنیکی ستونزو له امله الوتکه ته له کوزیدو انکار شوی
یمن کې د شیا حوثی یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ کې جوړ شوی اتحاد نن په 11 ورځ د سویلي خار ادندننه او غیر چاپیره بمباری کړي اخوا فکر کیږي د عرب اتحاد سمندري جهازونه او قبایلی خلک مشرقي خار اتاق کنټرول کولو ته نږدې دي چرته چې د حوثی یاغیان او د پخوانی صدر عبدالربوه منصور هادي وفادار ځواکونه د یو بل سره په جنگ دي د سور صلیب نلیواله ادارې نن په دویمه ورځ هم صنعت امداد رسولې دي شیا یاغیان په صنعت باندې کنټرول لري او کوشش کوي چې د صدر عبدالربوه منصور هادي وفادار ځواکونه د عدن خار هم قبضه کړي
د پاکستان په کړکېچ ځپلي بلوچستان یالت کې چارواکي وایي د ایران پولي تنزدې د تربت په سیمه کې وسلوالو لښته لږه شل مزدوران وژلي او درې نور یې ټپي کړي دي دا پېښه د ګوګدان شارګوټي کې رامنځته شوې د پولیسو سیمه ییز مشر وایي وسلوالو د شنبه پر سهار وختي هغه مهال په مزدورانو ډزې وکړې چې دوی په یوه وتا کې ویده وو د په وینا دغه کارګرانو هلته د سړک د یوه پل د جوړونې په پروژه باندې کار کاوه که څه هم د پېښې پړه په سملاسي توګه چا پر غاړه نه دا اخیستې خو امنیتي چارواکي ګومان مان کوي چې د پېښه کې بلوس بیلتون غوښتونکي لاس لري چې هغه ایالت کې د وړې کچې بغاوت شروع کړي او ادا کوي دوی د ایالت په طبیعي زیرمو د کنټرول او بلوس ولست خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي د پولیسو مشر وای وژل سوي مزدوران د سند او پنجاب هلتونو او د هدفي وژنو پیښه ده. تیر کال هم د اکتوبر په میاشت کې د هب په سیمه کې اته مزدوران چې له پنجاب څخه وسلوالو له تښتونې ورسته وژلي وو. په عین حال کې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکچي ویلي د مزدورانو د ځان ساتنې لپاره لیویز عسکر ګمارل سوي وو، خو هغوی د وسلوالو د برید په مهال څه مقاومت نه دی کړی او تښتېدلی دي. نوموړي ویلي اته سره لیویز عسکرې نیولي دي.
د پاکستان خارجه دفتر ممبئی ترکر حملو مرکزی ملزم زکی الرحمن لکوی د خوشی کولو په سر د هند نیبه کې رد کړی او ویلی د هندوستان لخوا مرستو نه کولو له وجې د لکوی خلاف مقدمه کمزوري شوې وه. د لاهور های کورټ د امر وروستو د کال 2008 ممبئی ترکر حملو کې مرکزی ملزم زکی الرحمن لکوی د 15 کاله بند سزا وروستو پرون خوشی کړل شوې ده. خارجه دفتر په یو بیان کې ویلي د ترکرې پر ضد د پاکستان په ژمنو به په داسې وخت شک مناسب نه وي چې دغه هیواد ترکر ریتا شکست ورکولو یو نازک مرحله ته رسیدلې ده. او د پاکستان په وزوی قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې 15 تن لاري وجلې دي. په وزوی لی تن لارو په د تخیل سیمه کې په یو چیک پوسټ حمله کې یو پوځي وجلې چې د هغې ورستو دوی ځوابي عملیات کړی دي. د دې سره سره د شمالي وزیرستان شبال تحصیل سیدګی سیمه کې هم د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د انخطو ریپورټونه راغلي دي. رپورٹ پہ رسیمینا سمنگا خبریال عدنان بیٹھنی را کبھی.
پاکستانی چارواکی وای شمالی وزیرستان سربے عزب نمی فوزی عملیاتو پر محل د تخیل تحصیل سیمک شیو تیرش پا وصلہ والو او فوزی سرتیر و ترمنزا انشات شوی چی پا نتیجک شی یو اسکر او پینزه وصلہ وال واجل شوی دی. دا دوی پا خبر دا غپیش دش پی حق محل را منستر شوی کلا چی شمالی وزیرستان مرکز میران شا سخناش دی 45 کلومیتر لر الویدیز او افغان پول سرپت سیرما پا دا تخیل تحصیل سیمک شی فوزی سرتیر و پیو چیک پوستا وصلہ والو درانی اسپکی وصلی سرابریدونا پیل کرو چی پا نتیجک شی یو اسکر لمنزت للی زیتوی پاوزی سرتیرو دی وصلہ والو برید پا شا تمبا ولی او پا نتیجک شی 15 وصلہ والو دمرین دا واکڑی. تر دې وخت پورې کومې وسله والې ډلې د پیښې مسولیت په غاړه نه دی اخیستی او سیمې ته میډیا رسنده کېدو له امله له آزادو سرچینو یې هم چسپینوی نه دی شوی. اخوا د شمالي وزیرستان تحصیل شوال سره په شمال ختیځ چیرمه سدګۍ سیمې خلکو ټلیفون په کرشه ډیوه راډیو ته وویل د ضرب عذب نومې پوځي عملیاتو کښې پراختیا کولو وروسته په سدګۍ سیمه کښې له تېرو دوو اونیو راسې وسله والو او پوځي سرتیرو ترمنځ کلک نښتې دوام لري.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا.
د افغانستان اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویلی د وسلوالو لخوا د هغه 1.5 غانو در خوشی کولو لپاره حکومت ډیر په احتیاط سره عملیات کوي او هڅه کوي چې ټول تښتول سوي کسان بې زیان را خوشی کی کم چې یو نیمه میاشته وړاندې د حکومت مخالفه وسلوالو لخوا تښتول سوي دي. زموږ خبریال خبر راکوي چې د هزاره قبیلې وګړو د احتجاج په توګه سرشار کا بلکې خپل کمپ پرانیستلی دی. نور حال کمال سادات له کابل راکوي.
څه باندې ونیم میاشت وړاندې په زبل ولایت کې د اهلي تشیع یا هزاره قوم 1.5 کسان نه معلوم وسلوالو کسانو وتښتول، خو لا یې هم کوم څرک نه دی معلوم شوی چې دوی بچا او چیرې تښتولی وي. مګر ډیری خلک او خپله د حکومت لوړپوړي چارواکي هغه هم خاصتا د هزاره قوم مشران په دې اند چې دغه کسان د دولت اسلامي کسانو لخوا تښتول شوي دي. که څه هم حکومت د خلاصون په مخه په لومړیو کې پراخې هلې ځلې پیل کړې، خو له هغې سره سره بیا هم له دوی نه کوم یو کس خلاص نه شو او لا هم معلومه نه ده چې د تښتول شوو کسانو صورتحال به څه وي.
د امریکای صدر براک اوباما او د کیوبا صدر راول کاسترو د جمعې په ماښام پاناما کې د امریکایي ملکونو د غونډې په موقع یو بل ته سلمي شي ویلي. د اوباما انتظامیه چارواکو ویلي دواړه مشران په غیر رسمي توګه ملاو شوي او دا چې ترمنځ یې کومې مهمې خبرې نه دي شوي، خو امکان دی صدر اوباما او راول کاسترو به نن د یو بل سره ملاقات کوي.
په مصر کې یو عدالت د اخوان المسلمین و مشر محمد بدی او 14 نورو کسانو ته د تشدد راپارولو په تور کې د مرګ سزا اورولې ده. د هفته پر ورځ اورول سوی دی فیصله کې یو امریکایي مصري وګړی هم شامل دی چې ورباندې د وسلوالي ډلې د ملاتړ تور وو.
نایجیریا کې خلک د تاریخي انتخاباتو په اخیری مرحله کې نن رای ورکوي. د ووټونو په دې مرحله کې خلک ګورنران او ریاستي نمائندگان منتخب کوي. وروستي انتخابات په داسې موقع کېږي چې ګوډلک جنتن د نایجیریا په واک کې اولنی صدر وو چې په دوباره ټاکنه یې بیللې ده. د افریقې تر ټولو غټ اقتصادي ملک کې 6 ریاستي ګورنران تر ټولو زیات طاقتور سیاستدانان ګڼل کېږي.
راپورونه وایي په شام کې حکومت مخالفه وسلوالو د حلب ښار په اطرافو باندې حمله کړې او لږ تر لږه درې کسان یې وژلې دي. د ای پی خبري اداره وایي برید کې په لسه هاو نور کسان ژوبل هم دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو د ډیوریډیو خبری خبرونه ته له واشنگټن ډی سی څخه غواژی استه. لکه څنګه چې وړاندې واوریدل په پاکستان کې د پارلمان لخوا حکومت ته له دې وړاندې زورسته چې د یمن په جګړه کې دی بې پلو پاتې سي، متحده عربی اماراتو او سعودي عربستان سخت خبرګون څرګند کړي. د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انور محمد کارکاش ویلي د پاکستان او ترکیه لخوا غیر واضح دریز دا ثابتوي چې لیبیا څخه تر یمن پورې د عربانو د امنیت مسولیت د بل چا نه دی بلکې په خپل د عربانو دی. او نوموړي په پاکستان ته خبرداري ورکړې دي چې د عربي اماراتو د عربستان د دریز سره د ملاتړ نه کولو به شایي چې غټ قیمت ورکړي. نور حال له اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبریال پیرولا شریکوي.
د پاکستان د پارلمان لخوا د یمن په شخړه کې د پاکستان بې طرفه پاتې کېدو په سر منظور کړی شوی متفقه قرارداد باندې متحده عرب اماراتو سخت عکس العمل ښکاره کړی دی او پاکستان باندې دوه مخیزه پالیسي لرلو تور لګولې دی او دا دړکې هم ورکړې ده چې پاکستان ته به دغه تګلاره ډېره ګرانه پریوزي. خلیجي ملک متحده عرب امارات چې یمن کې د حوثي باغیانو خلاف د سعودي عرب د عسکري کمانډ لاندې جاري عملیاتو کې اتحادي دي، د دغه یاد ملک د خارجه چارو ریاستي وزیر ډاکټر محمود ګرګاش تور لګ وی چې پاکستان او ترکی مبهمه او د تزاداتو نډک موقف یقینا دا ثبوت لاندې کوي چې د لیبیا نه واخله تر یمنه پورې د عرب سیمې د سلامتیا زموارد عرب ملکونو نه علاوه په بل چا ناراضي. د اماراتو یو اخبار خلیج ټایم سره خبرو کې مرستیال خارجه وزیر خبرداري ورکړی دی چې پاکستان ته د یمن په شخړه کې دوه مخیزه پالیسي ډېره ګرانه پریوتی شي. خاغلی محمود د پاکستان د پارلمان متفقه قرارداد د عرب ملکونو په ځای د ایران سره مرګرتیا علامت بللې دی او د ویلي دي چې داسې ښکاري چې د اسلام آباد او انکارا په نظر کې تهران د عرب ملکونو نه زیات اهمیت لري. د اماراتو دغه سخت عکس العمل په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې تېره ورځ د پاکستان پارلمان د یو متفقه قرارداد د لارې د سعودي عرب د علاقایي سلامتیا تحفظ کولو عزم څرګند کړی دی، خو قرارداد وایي چې سعودي عرب کې مقدس مقاماتو ته په یمن کې د جاري تنازع له کبله کم ګواښ نشته دی، ځکه پاکستان ته په دې شخړې کې د فریق جوړېدو په ځای د سالس کردار لوبول پکار دي. د یو اهم خلیجي هیواد سخت عکس العمل ته د پاکستان د حکومت لاسه جواب مخې ته نه دی راغلی او ډیو ریډیو په دې اړه د خارجه دفتر ویاندي او اهم حکومتي واکدارانو سره د رابطو هڅې وکړې خو دوی د خپل موقف ورکولو نه ډډه وکړه. خو ډیو ریډیو چې کله د پاکستان د قامي اسمبلی د خارجه امورو کمیټې غړي او قامي وطن پاټۍ مشر آفتاب شیرپو نه په دې حق له وپوښتل نو ده د اماراتو د مرستیال خارجه وزیر بیان غیر مناسب وبلو او ده وویل چې سعودي عرب او اماراتو ته دا احساس کول پکار دي چې پاکستان د کورني حالاتو د وجې د یمن په جګړه کې په هیڅ ډول هم فریق نشي جوړې دی.
لګ زمونږ پوزیشن او زمونږ حالات چې کوم دي هغه تم کتل غواړي. مونږ د امرا زمونږ شپېته زرا فوجا د خلق په دې کې وینه ورکړه. زمونږ فوج چې دی هغه په زرګونو تعداد کې وجل شو نو دا زمونږ لپاره یو ډېر لوی هغه دی چې په دې وخت کې مونږ په دې هغه کې کتي وو او دا تر کېده دا مسله خو حل نه ده. دا خو به پتنشل سامره مداخلي نو په دې لحاظ سره داسې بیان مناسب.
د اماراتو د مرستیال وزیر بیان ته د پاکستان لوی حکومت مخالف سیاسي ګوند پیپلز پارټي هم محتاط عکس العمل ښکاره کړی دی. میډیا سره خبرو کې د ګوند اطلاعاتو سکرتر قمر زمان کایره د ریس خپل کړی دی چې د اماراتو وزیر په ذاتی حیثیت کې دا بیان ورکړی دی او د ده په خبره دې بیان ته د اماراتو د حکومت سرکاري پالیسي نشي ویلې کېدی. خو په متحده عرب اماراتو کې د پاکستان پخوانی سفیر جمیل احمد دغه موقف سره اتفاق نه کوي او دی وایي چې پاکستان ته دا بیان ډیر په سنجیدګۍ سره اغستل پکار دي ځکه چې د ده په خبره ډاکټر محمود ته د اماراتو په حکومتي معاملاتو کې ډیر اهمیت حاصل دی.
لہذا ان کی بات کو سیریس لینا ضروری ہے معاملے میں اور اس کے بڑے کانوٹیشنز ہو سکتے ہیں اور اس میں ہمیں بالکل اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ پاکستان میں یو اے کی کتنی انویسٹمنٹ ہے، پاکستان پاکستانی 13 لاکھ وہاں کام کر رہے ہیں.
دے وای چې د اماراتو د مرستیال وزیر د بیان ډیر جوور اثرات کی دی شي او چې پاکستان سه هم پالیسی خپلوینو دا د یادو ساتي چې دا وخت په اماراتو کې 13 لکه او په سعودي عرب کې 13 لکه پاکستانیان مزدوری کوي. بلخوا د پاکستان د پارلمان قرارداد ته خپل عکس العمل کې سعودي عرب ویلي دي چې د یمن په جګړه کې د پاکستان د بې طرفه کېدو فیصلې باوجود به دوی د حوثي قبایلو خلاف خپل حملې جاری ساتي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
در وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. یمن کې د شیعه حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ کې جوړ شوی اتحاد نن په 18مه ورځ د سویلي ښار عدن دننه او ګیر چاپیره بمباري کړي او د دې سره سره دا هم فکر کیږي چې د عرب اتحاد سمندري جهازونه او قبایلي خلک مشرقي ښار اتاق کنټرول کولو ته نږدې دي. په دغه ښار کې حوثي یاغیان او د پخواني صدر عبدالربوح منصور هادی وفادار ځواکونه د یو بل سره په جنگ کې بوخت دي. رپورټ په تاسو زمونږ همکارا وکم جالبان وړاندې کوي.
په یمن کې مرکزی سویلی خار عدن خواوشا د شیعه حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ کې تازه عملیاتو کې 2 کسان وژل شوي دي چې په دغه عملیاتو کې هوایي بمبار او ځمکنۍ جګړه هم شامله ده. په دغه وروستي عملیاتو کې د حوثي یاغیانو د وسلې د ذخیره کولو مرکزونه هم په تخت سنا کې هدف شوي دي. د سعودي عربستان د ائتلاف ویان تر مخه یاغیانو د خپلو فعالیتونو د پټولو یا خوندي ساتلو لپاره د عامه مرکزونه هم استعمال کې راوستي دي. بریګیډیر جنرال احمد اسیری چې د سعودي ائتلاف ویان دی وایي
استخدام المدارس والملاعب الرياضيه والمنشات المدنيه دليل على هذا
السوق. ده سکولونو د لوبو لپاره میدانونه او سیویلین مرکزونه د دغه ډلو لخوا د نامناسبه کاروایانو لپاره استعمالیږي او شواهد شته دي او دغه نامناسبه عمل لعمله د عامو خلکو ژوند او بنیادی اډانې ته سخت تاوان رسیدلې دي. په یمن کې جګړې یو لوی بشري ستونزه هم او درولې ده چې لکبلې په زرګونو په دی راغلي دي چې خپل کورونه پرېږ دي او هغه چې په سیمه کې پاتې دي د هغوی لپاره د خوراک او طبي مواد سخت ضرورت دی. پرون د سور صلیب نړیوالې ادارې یا ریډ کراس ویلي یمن ته بیړني صحي امداد ړومبې سامانونه رسولي دي. د ادارې تر مخه دغه بیړنۍ امداد وړونکې یو کارګو جهاز د جمعې پر ورځ د یمن سرخار سنا ته رسیدلې. د ادارې ویاند تر مخه په دغه کارګو جهاز کې 14 تنه طبي یا صحي امدادي سامانونه موجودیت لري. یو بل کومکی ډله وایي چې د سعودي عرب ائتلاف په مرستو د کومک سامانونه په اسانۍ سره ځپل شوي ځایونو ته رسول کیږي. عبدالرحمن سوالیم چې د فزیشنز اکراس کانټیننس د ډلې سره کار کوي وایي
وی هاف ا لټ اف سپورټ فرام دی یعنی فرام کوالیشن power and they will
مون سره د ائتلاف لخوا کومکونه وړاندې کیږي او د دوی قواوې د سیمه په حق لا پوها استعمالوي. زه پوره باور سره وایم چې نن دین ته لومړی کاروان یا کانوای رسیدلې دي او مونږ ډیر خوشاله یو. د ملګرو ملتونو لخوا ویل شوی دي چې هڅه کوي چې په فضائي لارې خلک راوباسي او زیات نه زیات سامانونه او طبي کومکونه هغه ځایونو ته ور ورسوي چې جګړه سخته ده. تر اوسه پورې د حوثي یاغیانو پر ضد روانو عملیاتو د دوی د پرمختګ لاره نه ده.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د پاکستان خارجه دفتر د ممبئی ترهګر حملو مرکزی ملزم زکیور رحمان لکوی د خوشی کولو په سر د هندوستان نیوکه رد کړې دي او ویلي د هند لخوا مرستو نه کولو وجي د لکوی خلاف مقدمه کمزوري شوې وه. د لاهور های کورټ د امر وروستو د کال 2008 ممبئی ترهګر حملو کې تورن زکیور رحمان لکوی د 15 کاله د بند سزا وروستو پرون خوشی کړل شوی دی. رپورٹ پہ د اسلام آباد نظمنګ خبریال ارشد حسین را کوي.
د ممبئی په بریدونو کې د ککړ ملزم او د کلدم لشکری طیبه په خوانی مشر زکیور رحمان لکوی پاکستان کې د جیل نه په خوشی کې دو باندې د هند نیوکو ته په خپل عکس العمل کې د پاکستان خارجه دفتر د دغه پرمختګ ذمہوار هند ګرځولې دي. د پاکستان د خارجه دفتر ویان دی میرمن تسنیم اسلم په خپل بیان کې ویلي دي چې د هندوستان لخوا په دې قضیه کې د همکارۍ په باب لا غیر معمولی تاخیر دغه مقدمه نور هم پیچلې ده او د استغاثي کیسې کمزورې کړې دي. د هند خار ممبئی کې کال 2008 کې ترسره شوې د ترهګر بریدونو منصوبه ساز زکیور رحمان لکوی پرون د جیل نه د عدالت په امر خوشی کړې شوی وو او د لاهور های کورټ د هغه نور په حراست کې د ساتلو حکومتي امر هم منسوخ کړی وو. د هند نه علاوه امریکې هم د ممبئی حملو منصوبه ساز زکیور رحمان لکوی د جیل نه د خوشی کېدو په فیصله اندېښنه څرګنده کړی ده. د امریکې د خارجه دفتر ترجمان ویلی دی چې د امریکې حکومت د 1300 میاشتو راهسه په دې باب خپل اندېښنې وخت په وخت د پاکستان د اعلی چارواکو سره شریکې کړې دي او د تیر زیارت پر ورځ هم د پاکستان سره په دې حق لا خبرې اترې شوې دي. د امریکې د خارجه دفتر د ترجمان وینا و چې پاکستان لوس کړو چې د ممبئی په بریدونو کې د ککړ تنانو خلاف به قانوني کاروایی کوي او اوس هم پاکستان ته خواست کوي چې خپل وعده پوره کړي او د کال 2008 د ممبئی په بریدونو کې چې کوم 168 بیګنا خلک وجلی شوي وو په هغوی کې شپږ امریکنیان هم شامل وو. سرګند دی وی چې د زکیور رحمان لګوي نوم د امریکې د نړیوال ترهګرو په فهرست کې هم شامل دی. د هند د خارجه وزارت د ترجمان سید اکبر الدین مطابق په پاکستان کې د هند های کمشنر راغوان پرون د پاکستان د خارجه دفتر سیکرټر اعزاز احمد چودری سره ملاقات کې ویلیو چې د زکیور رحمان لکوی خوشی کېدل دا تصور تقویه کوي چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد جنگ کې دوه مخیزه پالیسۍ باندې روان دی او داسې خلک څوک چې په هندوستان حمله کوي د هغوی سره بیخی په جدا ډول معاملہ کیږي. خود پاکستان د خارجه دفتر ترجمان وای چې د ممبئی حملو د ملزمانو مقدمه په عدالت کې روانه ده او په داسې وخت کې چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد جنگ کې په یو مهم پړاو کې داخل شوی دی نو په دې لړ کې د پاکستان په عزم بهتان لګول به مناسب نه وي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یاست. قدرمن اوریدونکو، زه هم د پاکستان بلوچستان ایالت ولوري ته چې په هغه کړکړ ځپلې ایالت کې چارواکي وایي د ایران پولې ته نږدې د تربت په سیمه کې وسلوالو لښته لږه شل مزدوران وژلي او درې نور یې ټپي کړي دي. دغه مزدوران د سند او پنجاب ایالتونو څخه وو. د پولیسو سیمه ییز مشر ویلي وسلوالو د شنبې په سهار وختي هغه مهال په مزدورانو ډزې وکړې چې دوی په یوه وتا کې ویده وو. که څه هم د پیښې پر تر اوسه پورې چا پر غاړه نه ده اخیستی، خو امنیتي مامورین ګمان کوي چې په دې پیښه کې بلوڅ بیلتون غوښتونکي لاس لري. په عین حال کې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکچي ویلي د مزدورانو د ځان ساتنې لپاره لیویز عسکر ګمارل شوي وو، خو هغوی د وسلوالو د برید په مهال څه مقاومت نه دی کړی او تښتېدلی دي. نوموړي ویلي اته سره لیویز عسکر یې نیولي دي. نور حال راکوي له کوټې څخه د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور.
چارواکی وی دغه پیښه د ایران وسره دی پولی تنز دی د کیچ د ګوګدان په سیمه کې رامنځته سوال د ضلع کیچ مرستیال کمشنر ممتاز علی وویل چې د سوراب د اوبو د زیرمی د مزدورکار خلکو پر کیم باندې هغه مهال برید وسو کله چې لشپې دوی ویده وو. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بوکټی
20 شهادتې ہوئی ہیں، 3 لوگ زخمی ہیں اور زخمیوں کو جو ہے وہ ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے، ان کی حالت خطرے سے باہر ہے. ہم نے ہیلی کاپٹرز کا بندوبست کیا ہے کہ ڈیڈ باڈیز کو بھی ہم
شل کسان وجل سوی دی درې بیٹه پیاندی ټپیان سوی کسان ظاهر وختون تر سوی دی د دوی وزل خطر زخه د باندې دا موږ د هلیکاپټر بندوبست کړی دی خپل پلارنی ټاټو بو تر سو. د مکران ډیویژن کمشنر پسند خان بلیدی وویل چې په وجل سو کې شپاړس کسان د پنجاب د صدیق آباد او د ریمیر خان دی سلور بیا د سند اوسیدونکو دی. صوبایي وزیر داخله سرپراز بوکټي دا خبره هم منله چې د لیویزو د غفلت له سبب څخه دغه پیشه رامنځته سوې ده.
مینې ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا ہے، ہم ان کے خلاف محکمانہ کاروائی کریں گے اور لیویز فورس میں اور پولیس فورس میں، بلوچستان کے پولیس فورس میں اس طرح کے بزدلوں کے لیے کوئی جگہ.
ما د لیویزو د نیولو امر کړی دی او د محکمې له لوري به د دوی په ضد باندې کاروائی کوي. د لیویزو او د بلوچستان په پولیسو کې د دغه ډول ویرندکو لپاره ځای نسته. دلته اته لیویز موجود و. عیني شهیدان وویل چې برید کوونکو له څلورو اړخو څخه راغلل. چې کله لیویزو دوی ولیدل، لیویز وتښتېدل. سرپراز بوکټي وویل چې برید کوونکي له 15 څخه تر 20 پورې وو. له دغې پیښې وروسته ګڼ شمېر ملیشه قواوی او سیمې ته تللي دي. شاوخوا خارجي او داخلي لارې تړلې دي. پلټنې پیل کړي دي، خو تر دامګړې پورې په دې ترس کې څوک نه دي نیولي. د پاکستان وزیر اعظم او ولسمشر د دغې پیښې غندنه کړې ده او د تحقیقاتو امر یې هم کړی دی. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ بیا دغه کیمپ ته ولاړې. د وژل شوو کسانو لپاره لس لکه او د ټپیان سو لپاره د 50 زرو روپۍ اعلان کړی دی. د دغې پیښې مسؤلیت د لغوه سوي ناڅرګنده بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ ویان په سر واخیستی. سرپراز بوکټي دغه یاد سوی سازمان د هند د استخباراتي ادارې مرستندویه ډله وګڼله. سرپراز بوکټي وویل چې زه په خپله د پنجاب د صادق آباد دغې سیمې له مړو سره ځم.
پنجاب کې لوگوں کو یہ میسج دینے جا رہے ہیں کہ یہ کسی بلوچ نے نہیں کیا، یہ کسی پنجابی کے خلاف نہیں ہوا، دہشت گردوں نے کیا ہے.
وہ پنجاب تا دا پیغام ورکوم چې دا د یو بلوچ د پنجابی په خلاف نه دی، بلکې دا د تراګرو عملیات دی. مکران ډیویژن د بلوچستان اساس سیمه ګڼل کېږي. په تیرو وختو کې هم دالته د پرمختیا په پروژو کې نه یوازې د نورو صوبو څخه راغلي، بلکې د بلوچستان خپل ځایي پښتانه هم د ناڅرګنده وسلوالو له لوري بریدونه ورباندې سوي دي. تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د ساکران په سیمه کې 8 مزدورکار خلک وتښتول سو چې بیا یې مړي له نږدې غره څخه ترلاسه سو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټا.
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم، زما مقصد دا دی چې زه د انسانانو خدمت وکم.
ملالہ یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې ښځې او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
ګران اردوونکو، زمونږ دا خبرونه لا جاری ده، اورنې برخه سر ته ورسیده. لګو شیبو کې به مونږ تاسو ته د 15 منټو خبرونه وړاندې کوو. د هغه وروسته هم زمونږ سره ریپورټونه شته. شمالي وزیرستان کې د پاوس او د وسلوالو ترمنځ انختی شوي دي. د دې سره سره د مومندو په قبایلي سیمه کې د امن لخکر غړو ته ویل شوي دي چې هغوی په چیک پوسټونو باندې ذمواری نه ترسره کوي، او دا چې ذمواری وي نو هغه اجتماعي ذمواری دي. په مجموعي توګه باندې هغوی د خپلو کورونو او د خپلو کلو حفاظت کولی شي. د لخکر د امن لخکر غړي سوي. په دې باندې هم زمونږ سره یو رپورټ شته. د افغانستان هزارګانو د هزاره قبیلې سره د هزاره ټولنې خلکو احتجاج کړی دی په کابل کې د خپل تختبل شوو کورنو غړو د راخلاصولو لپاره. په دې هم زموږ سره رپورټ شته. تفصیلي رپورټ به تاسو ته وړاندې کوو. او په خیبر پښتونخوا کې حکومت د صحت د نظام ښه کولو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي دي. اشتهارات یې هم خپاره کړي دي په ټلویژن او په ریډیو چینل باندې. په اخبارونو کې هم دغه څه قسم ګامونه دي. د دې سره به د صحت نظام څومره پورې خوش په دې هم زمونږ سره رپورټ شته. دی د امریکې او د کیوبا وروستو ورځو کې خکیدونکو تعلقات په حق له هم زمنګ سره یو رپورت شته دی مونږ سره اوسه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اس یو زل بیا تاسو ته وړاندې کوو دو مهم خبرونو سرټکی.
د پاکستان د پارلمان په هغه قرارداد چې وای د یمن په جګړه کې د حکومت به پلوه پاتې سي عربي اماراتو او سعودي عربستان سخت غبرګون څرګند کړی. د پارلمان د خارجه چارو د کمیټې غړی او سیاسي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وای
د زمونږ پوزیشن او زمونږ حالات کې کوم دي هغه تم کتل غواړي. زمونږ شپېته زرا ادا خلک په دې کې وینه ورکړه. زمونږ فوج چې دی هغه په مشرګونو تعداد کې وجل شو.
د پاکستان خارجه دفتر د ممبئی ترهګر حملو مرکزی ملزم زکی الرحمن لکوی د خوشی کبلو په سر د هند نیوکی رد کړي او ویلي د هندوستان لخوا مرستونه کول لوجي د لکوی خلاف مقدمه کمزوري شوی و.
د پاکستان د خارجه دفتر ویان دی میرمن تسنیم اسلم په خپل بیان کې ویلي دي چې د هندوستان لخوا په دې قضیه کې د همکارۍ په باب لا غیر معمولی تاخیر دغه مقدمه نور هم پیچلې ده.
او د پاکستان کرکټ ځپلی بلوچستان ایالت کې ملت پاله وسله والی ډلې په تربت سیمه کې شل مزدوران وژلې دي. د ایالت د کورنیو چارو وزیر وایي د پیښې مسؤلین د کم کام نمائندګي نه کوي.
پنجاب کے لوگوں کو یہ میسج دینے جا رہے ہیں کہ یہ کسی بلوچ نے نہیں کیا، یہ کسی پنجابی کے خلاف نہیں ہوا، دہشت گردوں نے کیا ہے.
اوز وقشی دا خبرونو تفصیل تا.
په پاکستان کې د پارلمان لخوا حکومت ته لدی وړاندیز ورسته چې د یمن په جګړه کې د بې پلوه پاتې سي. متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان سخت غبرګون څرګند کړی. د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انور محمد کارکاش ویلي د پاکستان او ترکیې لخوا غیر واضح دریز دا ثابتوي چې لیبیا څخه تر یمن پورې د عربانو د امنیت مسؤلیت د بل چا نه دی بلکې یوازې د عربانو دی. خلیج ټایمز ورسپانې ته په یوه مرکه کې نوموړي پاکستان ته خبرداری ورکړی چې غیر واضح دریځ به ورته ګران پریوزي او ژغې کړي. پاکستان باید د شپږو خلیجي هیوادونو سره خپل دریځ څرګند کړي. د ده په وینا داسې ښکاري چې اسلام آباد او انکارا ته د عربي هیوادونو پر ځای ایران ډیر مهم دی. پاکستانی پارلمان تیر ورځ د 12 ټکو په یو منظور سوي قرارداد کې په حکومت ژغ کړی و چې د یمن د کشالې د سیاسي حل لپاره دی له خبرو اترو څخه کار واخلي. بلې خوا پاکستانی مطبوعات وایي سعودي عربستان د پاکستان له لاهور څخه دمام ښار ته روانه مسافر الوتکې ته د دمام په هوایي ډګر د کښېنستو اجازه نه ده ورکړې.
یمن کې د شیعه حوثی یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ کې جوړ شوی اتحاد نن په 18 ورځ د سولي خار ادندرنه او ګیرچاپیره بمباری کړي. اخوا فکر کیږي د عرب اتحاد سمندري جهازونه او قبایلی خلک مشرقي خار اتاق کنټرول کولو ته نږدې دي، چرته چې حوثی یاغیان او د پخوانی صدر عبدالربوه منصور هادي وفادار ځواکونه د یو بل سره په جنگ دي.
د پاکستان کرکټ ځپلی بلوچستان یالت کې چارواکي وایي د ایران پولې ته نږدې د تربت په سیمه کې وسلوالو لږ تر لږه شل مزدوران وژلي او درې نور یې ټپي کړي دي. دا پیښه د ګوګدان شارګوټي کې رامنځته شوې. د پولیسو سیمه ییز مشر وایي وسلوالو د شنبې په سهار وختي هغه مهال په مزدورانو ډزې وکړې چې دوی په یو وطا کې ویده وو. که څه هم د پیښو مسؤلیت تر اوسه پورې چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو امنیتي چارواکي ګمان کوي د پیښه کې بلوڅ بیلتون غوښتونکي لاس لري. په عین حال کې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي ویلي د مزدورانو د ځان ساتنې لپاره لیویز عسکر ګمارل سوي وو، خو هغوی د وسلوالو د برید په محل څه مقاومت نه دی کړی او تښتېدلی دي. نوموړي ویلي اته سره لیویز عسکر یې نیولی دي.
د پاکستان خارجه دفتر د ممبئی ترهګر حملو مرکزی ملزم زکی الرحمن لکوی د خوشکبلو په سر د هندوستان نیوکی رد کړي او ویلي د هند لخوا مرستو نه کولو لوجي د لکوی خلاف مقدمه کمزوري شوې وه. د لاهور های کورټ ته امر وروسته د کال 2008 ممبئی ترهګر حملو کې مرکزی ملزم زکی الرحمن لکوی د 15 کاله بند سزا وروسته پرون خوشکړی شوی.
په مصر کې یو عدالت د اخوان المسلمین و مشر محمد بدی او دیالس نور کسانو ته د تشدد را پرولو په تور کې د مرګ سزا اورولې ده. د شنبه په ورځ اورول سوی د فیصله کې یو امریکایي مصري وګړی هم شامل دی چې اورباندې د وسلوالې ډلې د ملاتړ تور دی.
د امریکې صدر براک اوباما او د کیوبا صدر راول کاسترو د جمعې په ماښام پاناما کې د امریکایي ملکونو د غونډې په موخه یو بل ته سلیم شي ویلي. د اوباما انتظامی چارواکو ویلي دواړه مشران په غیر رسمي توګه ملاو شوي او دا چې ترمنځ یې کومې مهمې خبرې نه دي شوي. امکان دی صدر اوباما او راول کاسترو به نن د یو بل سره ملاقات کوي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو دا ګلاو کدرمن اوریدونکو خبرې خبرونه لا دوام لري او اوس وخت سوی دی نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او نن د کتنې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
په یمن کې روان جنگ نن هم د عالمی الکترونیکی او مطبوعاتي میډیا د سرسر د خبرونو ځنی یو خبر دی. نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز د یمن د شخړې په موضوع یو تفصیلی معلوماتي رپورت چاپ کړی دی. د رپورت سرخط دی: په یمن جاری بمباری به سخیر رونړي. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې دا وخت په یمن کې انختی خونړی خانه جنگایلا د سنی مسلک د عرب ملکونو او د شیعه مسلک ایران ترمنځ د جنگ رنگ ورکړې شوې ده. خو اصلي خبره دا ده چې د یمن د قطبی سیمې حوثی یاغي قبایلو د ډیری مدینه د یمن د حکومت خلاف ټوپک راپورته کړی دی او په تازه جنگ کې 13 ستمبر کې صدر مقام سنا قبضه کړی دی. دوی دا وخت د عدن په لوري خپته ځای سره روان دي. د حوثی قبایلو د ویری د صدر منصور د ملکه د تختیدو ورستو سعودي عرب او اتحادی ملکونی تیر میاشت نه په یمن کې فوزی مداخلت کړې ده. خو حقیقت دا ده چې د یمن شخړه سیمه ایزنا ولې مقامی ده او د امریکای په امداد په یمن د سعودي عرب روانه بمباری و عقوبت ناکامه کیږي. رپورت لیکي چې د یمن حوثی قبایل زیدی شیعاګان ضرور دي، خو د عقیدې او د مسلک لحاظ سره دوی د ایرانی شیعاګانو نه مختلف دي. ایران حوثی یاغیانو سره مالی امداد کوي، خو په جنگ کې نیغ په نیغه ککړ نه دی. حوثی یاغیانو تازه جنگی کامیابی د یمن د پخوانی سنی صدر علی عبدالله صالح مرستیالانو سره د اتحاد جوړولو له سببه کړی دی. څوک چې په عرب ملکونو کې د عوامي غورځنګ راپورته کېدو له سببه په کال 2012 کې د کورسای نه کوس کړی شوی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې مشرق وسطا کې ک ایران سره د ذکر وړ سیاسي او فوجي کامیابی کړی ده، نو هغه د صدام حسین نه پس پاتې عراق کې کړی ده، چرته چې ایران شیا جنگیالو ته تربیت او پیسہ دواړه دین کړی دي او دولت اسلامیت مضبوطی. دغه شان شام کې هم ایران د بشار الاسد خپې راټینګی کړی دي. رپورت لیکي چې یمن تر کال 1990 پورې دوه پړقاو په سویلی یمن کې مارکسی سوشلیست حکومت قائم او قطبی یمن د یمن عرب جمهوری په نوم یادېدو. په کال 1990 کې سویلی یمن کې د سوشلیست حکومت د رنګېدو ورستو د یمن دواړه برخې یو ځای شوې، خو بیا هم پکې د قطبی یمن د قبایلو او د سویلی یمن د بلتونخوخو ترمنځ د خانه جنگی روانه وه. د نن ورځې په اړیګړی کې د قطبی یمن حوثی یاغي قبایل دنیا ته د خپلې لسکلنې مبارزې د سربالا کېدو په مقام ولاړ ښکاري. بلخوان مرقتی د سیمه کې د جزیره نمای عرب القاعده د خپلو کاروایو له سبب سویلي سیمه کې خلک سرګومه ساتلي دي. په داسې حالاتو کې په القاعده د امریکای ډرون حملو د یمن د حکومت خلاف خلک راپاسول. همدغه وجه ده چې په یمن د امریکای په امداد د سعودي عرب او د سعودي عرب د اتحادیانو موجوده بمباري د تنگ نظر خلکو کار ګڼل کیږي. نیویارک ټایمز خپل رپورت کې زیاته چې امریکای له په یمن کې د یو سیاسي اواری رايستو د عمل ډاډګیرنه پکار ده. کدا سي اونشول نو یمن نه د دویم شام جوړېدو ډېر امکان دی. که په یمن د عرب ملکونو بمباری هم دا شان جاری پاتې شوه، نو یمن په یو ناکام ریاست کې بدلېدې شي او د دې ټوله فایده به القاعده ته رسي. نیویارک ټایمز د یمن د شخړې په باب له خپل معلوماتي رپورت په اخیر کې لیکلی دی چې په بمبارۍ نه خو یمن کې محکم تیارات لېشي او نه پی سیمه کې د ایران د اثر رسوخ مخه والي کې دی شي، بلکې په دې به یمن کې نه ختمیدونکي خونړی خانه جنگي اونخلی. هر کله چې امریکا د وړاندې دینه عراق او شام کې د خپونه خکیل ده، په دې سبب امریکایان به یمن ته د خپل ملک د ورکوزول شوق چری هم اونکي.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی زو د پاکستان قبایلی سیمه شمالی وزیرستان اړخته دغلته دوه پیښې نن رامنځته شوې دي چې رپورټ شوې دي. شمالی وزیرستان کې د یو رپورټ تر مخه په د تخیل سیمه کې په یو چیک پوسټ باندې وسله بالو حمله کړې ده. پوځ وایي په جوابي عملیاتو کې دوی 15 تن لاري وژلې دي او په دغه حمله کې یو پوځي هم وژل شوی دی. خوره دې په ازاره توګه باندې پخلی نه کیږي. د دې سره سره د شمالي وزیرستان شوال تحصیل سیدګۍ سیمه کې هم د امنیتي ځواکونو او د وسله والو ترمنځ د انخطو رپورټونه راغلي دي. د دې حال د سیمې نه زمونږ خبریال عدنان بیټنی راکوي.
پاکستانی چارواکي وایي شمالي وزیرستان سربي ازبنمي پوځي عملیاتو پر مهال د تخیل تحصیل سیمه کې یو تیر شپه وسله والو او پوځي سرتیرو ترمنځ نښته شوې چې په نتیجه کې یو عسکر او 15 وسله وال وژل شوې دي. د دوی په خبره دغه پیښه د شپې هغه مهال رامنځته شوې کله چې شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه نږدې 45 کیلومتره لرې لویدیځ او افغان پولې سره په څیرمه په تخیل تحصیل سیمه کې پوځي سرتیرو په یو چیک پوسټ وسله والو درنې او سپکې وسلې سره بریدونه پیل کړو چې په نتیجه کې یو عسکر لمنځه تللی. زیتوی پوځي سرتیرو د وسله والو برید په شا تمبولی او په نتیجه کې 15 وسله والو د مړینې دعوا کړې. تر دې وخت پورې کومې وسله والې ډلې د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی او سیمې ته میډیا رسنده کېدو له امله له آزادو سرچینو یې هم چسپینوی نه دی شوی. اخوا د شمالي وزیرستان تحصیل شوال سره په شمال ختیځ چیرمه سدګۍ سیمې خلکو ټلیفون په کرشه ډیو راډیو ته وویل د ضرب عذب نومي پوځي عملیاتو کښې پراختیا کولو وروسته په سدګۍ سیمه کښې له تیرو دوو اونیو راسې وسله والو او پوځي سرتیرو ترمنځ کلک نښتې دوام لري. د دوی په خبره نشته پر مهال درنه وسله کارول کیږي چې له وجې ځایي خلکو ته مشکلات سیوا کړي او په محفوظه طریقه د خپلو سیمو پرېښولو غوښتنه کوي. ویلې دي نشته له عمله د خوړو نشتوالي سره سم د سرسور ته اندېښمن شوي دي. حکومتي چارواکو په دې اړوند څه دریځ مخې ته نه دی راغلی خو مسؤول طالبانو په وروستیو کښې د پیښو ذمواري په غاړه اخیستې وه او حکومتي چارواکو ته زیات نقصان اړولو څخه ویلي وو. یو ځای تن ټلیفون په کرشه ډیو راډیو ته وایي چې د ناوړه حالاتو له امله د حکومتي چارواکي دوی یا بندوبستي سیمو یا پولې پورې غاړې افغانستان ته په محفوظه طریقه ستانه کړي. شمالی وزیرستان کې وسله والو په ضد پوځي عملیات د تیر شوي کال جون میاشتې 15 نیټې راسې دوام لري. د عملیاتو له امله شمالی وزیرستان 1,00,000 نفره کورنۍ بې کوره کړې دي. دغه د سدګۍ سیمې خلک خپلو کورونو پرېښولو خبرې په داسې حال کوي چې حکومت لخوا د ضرب عذب نومي پوځي عملیاتو پر مهال شمالي وزیرستان په میرعلي بویه دیکن او میرانشاه سیمو کښې حکومتي واک په ځای کولو سره تر 2,000 نه زیاتو وسله والو د مړینې دعوا کولو وروسته تیرې میاشتې له آخري نیټې څخه سپینوام تحصیل شامیری کلي خلکو خپلو سیمو ته د ستنېدو پروسه یې پیل کړې وه خو د 2 ورځې تیرېدو وروسته د نامعلومو وجوهاتو په بینه د ځنډ ښکار شوې. شمالی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ عطیف الرحمن ډیو راډیو ته ویلي وو چې کومې علاقې د وسله والو څخه پاکې کړې شوې دي هلته چاودېدونکي مواد موجود دي چېرته داسې نه وي چې دا خلک بیا له مشکل سره مخامخ شي. بلخوا درې ورځې وړاندې د ډېره اسماعیل خان سره په څیرمه نیمه قبایلي سیمه افارد رازند څخه د سرحدي عسکرو یا فرنټیر کانسټابلري دوه افسران صوبېدار رسیم خان او لاس نایک غلام خان بېدرکه شوي. چارواکي وایي دغه هغه مهال بېدرکه شوي کله چې د ډېره اسماعیل خان ترابند سیمې څخه نیمه قبایلي سیمه افارد رازند ته په لار وو. د دوی اف آی آر تر دې وخته پورې علاقایي ذمهداري په بنسټ نه دی لیکل شوی. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیو راډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د قدرمن اوریدونکو اوس هم زو قبایلي سیمې مومند ایجنسی ولوري ته چیرې چې پولیټیکل ایجنټ وقار علي خان وایي د مومند ایجنسی هغه قبایلي لشکرې چې په سیمه کې د امنیت خوندي ساتلو لپاره یا بیا د افغانستان سره پر سرحدي پوله باندې امنیتي چوکیو د ساتلو لپاره په کار ګمارل سی وو هغه ته ویل دي چې دغه دنده پریږدي. دا هم وایي چې په سیمه کې امنیت خوندي ساتل د قبایلو مشترکه یو مسؤلیت دی او دی دا کار به کوي، خو هم قبایلي چې کومې لشکرې دي د امن هغوی وایي چې له دوی څخه ډیر کار واخیستل سو او په اخره کې اوس له دوی څخه وسلې هم واخیستل سولې او لاس تړلې و نورو خلکو ته سپارلې دي. نور حال راکوي له سیمې څخه د ډیوه ریډیو خبریال ارشد مومند.
د قبایلی سیمې مومند ایجنسی امن کمیټو مشران وای د حکومت مرستې ورسره کمی شوی، نه خو د دوی د وړاندې په شان مالی مرستې کیږي او نه ورته د حکومتي چارواکو نور ملاتړ ترلاسه دی. او غلنې کې چې دوی ته کوم کورونه ورکړل شوي اوس یې ترې خالی کړي. او سمو د وړاندې ځای مطبوعاتو د گورنر خیبر پختونخوا مهتاب خان عباسی سره تړلی یو بیان هم خور کړی چې قبایلي سیمو کې یې د امن کمیټیانې ختمې کړي. او د مومند ایجنسی پولیټیکل ایجنټ وقار علي وای کلیواله کچه باندې امن پر ځای ساتلو لپاره کمیټیانې جوړې کړې شوې وي چې د امن کمیټو یا امن لخکر په نوم یادیږي او د دوی ذمہواري کلیوال کچه پورې وه، خو دغه کمیټیانو بیا د خپل حد نه تجاوز کړی.
وی ډی سی با هغه کار نه کوي کوم چې د ریاست کار دی، کوم چې د ریاست د لا انفورسمنت کار دی. وی ډی سی با په خپل ویلج کې د که مونږ وی ڈی سی هم نه وایو په مومندو کې د دینه ټولو ټرایبلو کې د رواج او د خاورې ساتلو دا اصول چې دی دا خو په سوونو کار زور دی. وی ڈی سی خو داسې سیز نه دی چې داسې نوې راغلي. اوس که مونږ وایو په سوات کې وی ڈی سی جوړه شوې وه، نو په سوات کې مونږ زه پوهیږو په هغه کې د وی ڈی سی ضرورت وو، خو د مومند په خاوره باندې چې کوم وی ڈی سی دی زمونږ په نظر دا خو د خاورې او د دې چې کوم زوړ د ملک او د قوم او د خاورې او د رواج کوم سیستم دی دا د هغې نه بار نه دی، دا د هغې حصه ده او دا په هغه فریم ورک کې کار کوي.
سیډونکو وایي چې د وفاقي حکومت لخوا د تیر اگست میاشت نه را په دې خوا د قبایلي سیمو امن لخکرو ته ورکړل کېدونکي پنډونه ودرول شوي، او همدغه وجه ده چې حکومت اوس د دې کمیټو نه لاس په شا کیږي، کوم چې په سیمه کې امن پر ځای ساتلو کې لوی رول لوبولی او عسکري ځواکونو سره څنګ په څنګ د وسلوالو پر ضد جنګېدلي. او د امن لخکر غړي اوس هم وخت په وخت د سړک غاړې خخ به می چاودنو او هدفي وجنو ښکار کیږي. او د حلیمزو امن لخکر مشر ملک محمد علی منی چې د خاورې حفاظت د امن لخکر په شکل او د هغې نه بهر هم د دوی ذمواري ده، خو حکومت ته نه دي په کار چې دغه مشران اوس د وسلوالو په رحم وکرم پرېږدي.
نو اوس که یو سړی ځان ملکي قرباني ورکړي، بچي د تعلیم نه وځي، تباه شي، کورونه یې دغه شي، قربانی دشمن کرے پر نظر کے سیکورٹی وار لکھے اگر تو وسائل وار لکھے نو مطلب چې دا آیا دا هغه او دا خاندان سره ظلم ونکړي.
د امن لخکرو باندې کېدونکې زیاتره بریدونو پله تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخلي او دوی د خپل امارت په لار کې لوی خنډ بولي. خو څېړونکي وایي چې د ضرب عذب او خیبر ایجنسۍ کې پوځي عملیاتو د وسلوالو ملا ماته کړې او اکثره قبایلي سیمو کې امن پر ځای شوی او عسکري ځواکونو د سیمې کنټرول لاس کې اخیستې. نو د امن لخکرو په شان وسلوالو تنظیمونو ضرورت هم په ختمېدو دی. ارشد مومند، وایس اوف امریکا، ډیوه ریډیو، مومند ایجنسی.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د قدرمن اوریدونکو او سمزو د افغانستان لوري ته چیرې چې اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ولیدی د وسلوالو لخوا د هغه 1.5 غانو در خوشی کولو لپاره حکومت ډیر په احتیاط سره عملیات کوي چې یو نیمه میاشت وړاندې د زابل سره نزدې تشتول سوي وو. او دی وایي چې حکومت هڅه کوي ټول تشتول سوي کسان به زیانه را خوشی کی. کمال سادات له کابل څخه نور حال راکوي.
څه باندې ونیمه میاشت وړاندې په زبل ولایت کې د اهلي تشیع یا هزاره قوم یو دیرش کسان نملوم وسلوالو کسانو وتښتول، خو لا یې هم کوم څرک نه دی معلوم شوی چې دوی بچا او چیرې تښتولی وي. مګر ډیری خلک او خپله د حکومت لوړپوړي چارواکي، هغه هم خاصتا د هزاره قوم مشران، په دې اند دي چې دغه کسان د دولت اسلامي کسانو لخوا تښتول شوي دي. که څه هم حکومت د خلاصون په مخه په لومړیو کې پراخې هلې ځلې پیل کړې، خو له هغې سره سره بیا هم له دوی نه کوم یو کس خلاص نه شو، او لا هم معلومه نه ده چې د تښتول شوو کسانو صورتحال به څه وي. په همدې اړوند د هزاره قوم لخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې مظاهرې هم وشوې، خو تر څنګ یې د تښتول شوو کسانو د کورنیو غړیو په کابل کې اعتصاب یا هړتال هم پیل کړ. په دغه اعتصاب کوونکو کې چې د نارینهو تر څنګ ښځینه او ماشومان هم شته دي، د کابل په زرنګار پارک کې په خیمو کې ناست دي او له حکومت نه غواړي چې د تښتول شوو کسانو د خلاصون دپاره ډیر څه وکړي تر څو دوی راخوشي کړي. په دې اعتصاب کوونکو کې 55 کلن مصطفی علي هم دی. دی د یو زوی هم تښتول شوی دی. دی وایي حکومت د تښتول شوو کسانو د خلاصون په اړه سم او قوي کار نه کوي. دی غوښتنه کوي چې حکومت باید د ده زوی ورخوشي کړي.
دولت از موقع تا به هنوز همین چیلی نور شده خنده مده بید سرکرده های همین نفر های میستی اشرف غنی، عبدالله، امثال ازا دیگاه های شخ خود نمده دیگه، از من سرم نزده.
دی وای دا دی نن یې 940 مورز ده چې زمونږ خلک تښتول شوي دي او حکومت هم داسې ناست دی. اشرف غنی او ډاکټر عبدالله او نور لوړپوړي چارواکي شرم نه لري او خپله یې په چوکیو سره جنگ دی. زمونږ د خلکو غم نه خوري. دوی باید زر تر زر زمونږ تښتول شوي کسان راخوشي کړي. دلته په دې پارک کې چې د اعتصاب کوونکو څو خیمې ولاړې دي، په دې خیمو کې په لیکل شوي بینرونو لیکل شوي چې مداران چشم برا فرزندان خود را آزاد می خواهند. وای چې میندې خپلو زمنو ته سترګې په لاره دي تر څو د دوی اولادونه آزاد کړای شي. په دې بله خیما کې یوه بوډۍ ښځه هم په غمجن حالت کې ناسته ده. دلته خلک وایي چې د دې دوه زمن هم تښتول شوي دي. له دې سره مې چې خبرې کولې، له هرې خبرې سره به یې ژړل او له هرې خبرې سره به یې ویل چې زمن مې بې ګناه دي، باید راته راخوشي کړي.
چمه یا ریزی شی دو ماش ده ایران رفته کچه شی یک سال کمتر شده ایران رفته اونا را دی مر شده همه ده گیره بان من ده دیه نه خبر نداری که ده کجا
دی. وای زما وڑو که زوی دو میاشتی کیگی ده مشر زوی می لیو کال نه کم مدا کیگی چی ایران تا پا مزدوره پسی تلی و دوی دی ایران حکومت لی ایران نرو شدل بیا پا لارا که و تختول شول. اوس هیچ معلومات نشته چی چیر تا دی او چیر تا ندی. حکومت باید په دوی پسې وګرځي او خامخا زموږ مسافر راخوشي کړي. کله چې موږ د دغو اعتصاب کوونکو په خیمو کې مرکې کولې، د حکومت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم راغی او له دغو کسانو سره یې د تښتول شوو کسانو په اړه خبرې وکړې. خلکو ترې غوښتنې کولې چې حکومت باید له ټول زور او قوت نه کار واخلي تر څو د دوی تښتول شوي کسان خوشي شي، خو ډاکټر عبدالله عبدالله دوی ته وویل حکومت ټول کوشش کوي چې تښتول شوي کسان را خوشي شي، مګر تر څنګ یې له نورو لارو چارو کار هم اخلي چې په آینده کې هم له داسې کړنو په امان کې وي.
هر اقدامی که صورت میگیره هم سلامتی این شهروندا باید مد نظر باشن که انشاءالله به سلامتی نجات پیدا کنن و در این زمان یک رسمی ایجاد نشه که
دی وای مونږ چې د دغو کسانو د خلاصون په اړه هر قدم اخلو، د دوی سلامتیا مو هم په نظر کې نیولې وي تر څو روغ رمټ را خوشي شي، او دا مو هم په نظر کې نیولې وي تر څو د خلکو تښتونه په یوه دود بدله نه شي او په راتلونکي کې بیا له داسې پیښو سره مخ نه شو. مونږ پوره پوره هڅې کوو چې دغه کسان را خوشي شي. مونږ په دې اړه ټولې خبرې تاسو ته نشو کولی، ځکه چې ځینې خبرې محرمې وي او باید چې هغه پټې وساتل شي. که څه هم تر اوسه پورې د دغو کسانو اصلي تښتونکي معلوم نه دي او طالبانو هم رسما د دغو کسانو په تښتونه کې خپل لاس لرل رد کړي دي او بلې کومې ډلې هم مسؤلیت نه دی اخیستی، خو پوښتنه دلته دی چې بیا دا کسان چا وتښتول. په دې اړه د ډیرو خلکو ګمانونه داسې دي چې دغه کسان د اسلامي دولت ډلې چې دا مهال د افغانستان په همدې زبل ولایت کې چیرته چې دغه کسان هم تښتول شوي ښه فعاله دي. د زبل ولایت چارواکي وای چې د دایښ په سلګونو کورنۍ چې خزي او مشومان هم ورسره دي د دې ولایت په یو شمیر سیمو کې اړولې دي. د زبل د ځایي چارواکو او ځایي خلکو په خبره دغه خلک چې په لوکسو موټرو او پر مختللو وسلو ښه سنبال دي په چا غرض نه لري او دا خلک وروستو لاغه دغو سیمو ته ورغلي چې د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې د ځینو وسلوالو کسانو په وړاندې اپریشن پیل کړ. د سیمې خلک او ځایي چارواکي د دغو کسانو په اړه دا خبره هم کوي چې په دې کسانو کې د چیچین، عرب، ازبک، د پاکستان، د پنجاب خلک او د څو نورو هیوادونو اتباع شته دي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
او ستاسو ته وړاندې کوو د واشنگتن اداریا.
اوس دا حقیقت ورستر رد په ډاګه کیږي چې د آی ایس آی ایل یا دایش په نامو یاد خونړی توندلاري ګون د هغو ټولو مذهبي فرقو د منځه د وستو خونړی کار ته لاس اچولی دی کمی چې د دې ګوند د خوښي اسلام یا ثقافتي نظریې نه مني. ملګرو ملتونو کې د امریکې زنانه نائب مستقل سفیر مایکل سیسن د سلامتی کونسل په یو غونډه کې ویلي دي چې دایش شیعگان، مسلمانان، عیسایان، یزیدیان، یهودیان، اسماعیلیان، دروز او نور مذهبی گوندونه یا خو په زور مسلمانان کړی دي یا قتل کړی دي او یا د هغو سیمو نه په زور وستی دي په کومو کې چې د دې فرقو نیکونه د سوونو کالو او د ځینو خو د زرګونو کالو راسي آباد وو. د سلامتی کونسل دغه غونډه مشرقی وسطا کې په فرقیز او مذهبي بنیادونو باندې د حملو او د زور ظلم ځپلي خلک په موضوع شوې ده. د امریکې نمائنده میرمن سیسن غونډې ته خپل تقریر کې ویلي دي چې د داعش په شکل کې راولاړه خطره اوس د ثقافتونو، مذهبونو او سرحدونو ځینې بالا تلې ده، ځکه چې آی ایس آی ایل خپل زور ظلم په سیمه کې د کم شمیره مذهبي فرقو پورې لنډ نه دی ساتلی. ولې په تیر اګست کې د نمر ختیځ شام د الشیتات قبیلې 700 قبایل، په اکتوبر کې غربي عراق کې د البونمر قبیلې 650 قبایل او په تیر جون کې په کیمپ سپایچر کې 1700 بندي شیعاګان کیډیټان قتل کړي دي. سفیر میرمن سیسن زیاته کا چې صدر اوباما خپلو کارونو کې مذهبي ازادۍ له د ودې ورکولو کار د هر سنه وړاندې کړی دی او همدا سیس په ټوله دنیا کې د امریکې په سفارتي رابطو کې بنیادی حیثیت لري. په دې سبب مونږ د هغو خلکو امداد کوو چاته چې د آی ایس آی ایل په شمول د توندلارو ګوندونو نه خطره ده. په شام کې د جنگ د انخطونه را پدې خو امریکای د 3.5 ارب ډالرو د مالیت د انساني خواخوږی امداد دغل تر رسولې دي. امریکا په عراق کې هم به کورښو خلکو له د انساني خواخوږی د ټولونه زیات امداد ورکوونکې ملک دي. امریکای عراق کې د کال 2014 نه را پدې خو تر اوسه پورې د 219 میلیونو ډالرو د مالیت د انساني خواخوږی امداد ورکړی دي. دا امداد سخت او اجتمند خلکو له رسولې کیږي او پدې کې د فرقې یا د مذهب خیال نشي ساتلې. سفیر میرمن سیسن د خپل تقریر په اخر کې وی زمونږ پدې یقین دی چې زمونږ هغه ملکونه ډیر مضبوط دي څوک چې خپل خلکو سره مساوي سلوک کوي. مونږ او په ګرد نړۍ کې هر ملک لا په فرقیز یا مذهبي بنیاد باندې د نفرت خورولو یا د عقیدې په بنیاد د چا د بې عزتۍ کولو او د حقونو وهلو لار نیول پکار دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د وایس اف امریکا جو ریډیو د قدر منو اوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غواړی استه څو شیبو کې به یو ری بیا استه سو خوړانی باندې مهم خبرونه وړاندې کوو. له هغه ورسته به خبرونه وي د نن ورځې سرلس سندري او د سرله سندرو کې تاسو هم ټلیفونونو لاري برخه اخیستای سي. د ټلیفون شمیره د 001-202-205-04 او 03. قدر من اوریدونکو په فیسبوک باندې هم تاسو له ډیو ریډیو سره اوسېدلی سئ. همدارنګه په ټویټر باندې facebook.com/voadio او ورسره په twitter.com/voadio. قدر من اوریدونکو زموږ د ټولو خبرونې په ویبپاڼه باندې هم اوریدلی سئ، لیدلی هم سئ. د ویبپاڼې پته ده www.voanews.com/diva. قدر من اوریدونکو له موږ سره اوسئ.